سلام ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شپې د خبری خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صافی تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه پاپا خبرونه پیل کړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میلادي میاشتې په ورستیو کې پر افغانستان غونډه کوي په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو سفیر لانا نصیبا پرون پنجشنبې په خبری کانفرنس کې ویل د غونډه به د جون پر 28 نیټه جوړ شي متحده عربی امارات روانه میاشت ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري هم کوي نصیبا لانا ویل امارات به د امنیت شورا د غونډې د غړي او د دورې مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا پیاوړي کړي دا چې په دې غونډه کې به دقیقا پر کومو وسایلو خبرې وشي زیات توضیحات نه دي ورکړل شوي خو ممکن پر ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو بشري بحران او نورو مسایلو بحث وشي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن وویل چې هیواد د افغانستان، ایران او روسیې سره د تیلو او ګازو په شمول د یو شمېر توکو د سوداګرۍ د اجازې ځانګړی امر تایید کړی دی. د رویټرز خبرې اژانس راپور له مخې د پاکستان د حکومت د فرمان چې د 2023 کال د راکړې ورکړې میکانیزم نومول شوی دی، د هغو سوداګریزو توکو یو لست وړاندې کوي چې له یادو هیوادونو سره راکړه ورکړه پکې کېدای شي. په دې میکانیزم کې د ګډون لپاره خصوصي او دولتي بنسټونه تایید ته اړتیا لري. پاکستان د اپریل په میاشت کې روسیه تیل په تخفیف واخیستل. هغه وخت پاکستانی چارواکو ویل چې د دې معاملې له مخې هیواد تصفیه شوي تیل نه بلکې خام تیل اخلي. د کپلر په نوم د یو شرکت معلومات ښیي چې پاکستان تیر کال له روسیې څخه 145,000 بیلر خام تیل وارد کړي دي. پاکستان په وخت نا وخت د هیواد ته له ایران څخه هم د تیلو د قاچاق د شکایتونو راپورونه ورکړي دي. نن قرغزستان د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا د دویمې ناستې کوربه دی. د ازادي راډیو د قرغزي برخې د راپور پر بنسټ د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا اوسنۍ اړیکې او سیاسي، تجارتي، اقتصادي، فرهنګي او بشر دوستانه مسایل به د دې ناستې د بحث وړ مسایل وي. په دې ناسته کې د اروپا د شورا د مشر سربیره د قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ولس مشرانو هم ګډون کړی دی. ناسته د چالپان آتا په ښار کې پیل شوې ده. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړنۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې کوربه سریلانکا ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې نن جمعه د سریلانکا په همبند ټوټه ښار کې تر سره شوه، افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 500 رنو کې 278 منډې جوړ کړې. افغانستان ته ورکړل شوی هدف د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره په 46 اوور کې ترلاسه شو. د سر مطلب ته برا شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان د مسایلو په اړه د یوې غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر ویلي دي چې دغه غونډه به د جون میاشتې پر 28 نیټه جوړه شي. تفسیر د اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي چې روانه میاشت دغه شورا دوري مشري هم کوي، که څه هم د افغانستان په اړه د جون میاشتې د 28 نیټې د جوړیدونکو ناستې ډیر جزئیات ورنه کړل، خو یې ویل چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نصیبه تېره ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو اوازی دریز لري.
مونږ به د افغانستان پر وضعیت تمرکز وکړو، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه چې د امنیت شورا ټول غړي په اړه روښانه دریز لري. د نظر د همدې اجماع په خاطر پریکړه لیک تصویب شو چې د خپل ښایي چې د افغانستان په اړه هڅې باید دوام ومومي، ځکه اساسي مسله ده. متحده عربي امارات په دغه شورا د غړي او دوره‌یي رئیس په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غړو هیوادونو همغږي وساتل شي.
هغه د نصیبه دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي مخکې له دې هم په وار وار پر طالبانو نیوکه کړې چې له افغان ښځو سره تبعیضي چلند کوي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په سور میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. په هغې ناسته کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده یې جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړې وه، پکې ویل شوي و چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. له دې وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ په دوحه کې د بندو دروازو تر شا غونډه وشوه. له غونډې وروسته ښاغلي ګوتیرش وویل چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو، افغانستان د ثبات او په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل په افغانستان کې د نړیوالو ادارو په ښځینه کارکوونکو باندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي. طالبانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې ښځې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي، چې وروسته په دغه بندیز کې د ملګرو ملتونو دفترونه هم شامل شول او ښځینه کارکوونکي ورته له ورتګ منع شوي. طالبانو دغه شان د 2020 میلادي کال لاګست میاشت راهیسې لکلی چې پر افغانستان واکمني پیل شوې، د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلي. دغه راز پر نجونو او ښځو پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه عمامونو ته پتلو او د دې ترڅنګ له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوي دي.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
تال او تال د ازادي راډیو نوې تفریحي او د موسیقي خپرونه ده چې تاسو کولی شئ پیغام ورته پرېږدي او د خپلې خوښې سندرې پکې وغواړئ. د افغانستان په ختیز ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو د څلورمې پیخې په ثبت سره د پولیو د له منځه وړلو عملیات مرکز خبرداری ورکوي چې ښایي د یاد ویروس پیخې په راتلونکي کې زیات شي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې ورو
په تیرو اتلس ورځو کې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې د ګوزنډ څلور پیخې ثبت شوي چې تازه د پنجشنبې په ورځ د همدغه ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې وه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو پروګرام څانګې دې پیښې د ثبت پخلی کړی او ویلي چې ګوزنډ وهلی ماشوم څلور کلن دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولی شامومین د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پولیو څلورمه پیښه داسې مهال ثبتېږي چې ګوزنډ وهلی ماشوم ته د پولیو واکسین هم شوی و. نوموړی خبرداری ورکوي چې راتلونکي کې د ورته نورو پیښو امکانات زیات دي.
پاینده کې هم د دې ویره شته، بلکې دا ویره د پخوانه متوقع او موجوده وه، ځکه په دې منطقه کې د کال د شروع نه انوایرمنټل سیمپل یا د وایرس ستوم په اوبو کې موجود و. سره د ډېر اګریسیو او مسلسلو کمپاینو موږ ونه شول کولای چې د وایرس په محیطي سیمپلو کې یا په اوبو کې د وایرس د سرایت مخه ونیسو.
نوموړی وایي یوازې د پولیو واکسین د دغه وایروس مخه نشي نیولی. پاک اوبو ته، روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی او له خوارځواکۍ سره جدي مبارزه کولی شي د دې وایروس د پراخېدو مخه ونیسي. د ښاغلي مومن په خبره یوه دوره واکسین په تیره میاشت کې ترسره شوی او ټاکل شوی په جون او جولای میاشت کې هم د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د پولیو د واکسین کمپاینونه ترسره شي. خو یو شمېر ننګرهار میشتې بیا په یاد ولایت کې د پولیو واکسین د تطبیق په څرنګوالي نیوکه لري او ادعا کوي چې واکسیناتوران خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي او ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د ننګرهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عمر او رشید
په دې رښتیاو کمپاینونو کې چې موږ دلته وینو او ګورو دا کمپاین په درست ډول باندې نه ترسره کیږي. دا کمپاین چې کله پیل شي په درست ډول باندې تعقیبیږي نه. واکسیناتوران او د دوی ډلې او هغه کوم مسولین چې دي په سیمه کې، مثلا په ولسوالیو کې، په لرو پرتو ولسوالیو کې واکسیناتوران په درست ډول باندې کور په کور باندې نه ګرځي.
د پولیو واکسین رښتیا هم سم ډول نه تطبیقیږي. واکسیناتوران په دې برخه کې ډېره ناغېړي کوي، ټولو سیمو ته واکسین نه رسیږي. باید کور په کور دغه واکسین وګرځول شي ترڅو پورې ټول ماشومان واکسین شي او له دغې بدمرغه ناروغۍ څخه وژغورل شي.
خو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت بیا د خلکو دا ادعا ردوي. د دې وزارت وایي شرافت زمان ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه وایروس د لمنځه وړلو په برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه وکړه.
زموږ هڅه او پلان همدا ده چې د پولیو د واکسین په تطبیق سره وکولای شو د پولیو د واقعاتو څخه مخنیوی وکړو. البته په دغه برخه کې له موږ سره د هیوادوالو همکاري اړینه ده چې هغوی کله چې زموږ واکسیناتوران ورځي خپلو ماشومانو ته هغوی واکسین تطبیق کړي ترڅو د دغې ناروغۍ څخه مخنیوی وشي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تېر 2022 کال کې 12 کمپاینونه ترسره شوي او دغه لړۍ به په 2023 کال کې هم دوام ولري. په افغانستان کې ساک میلادي کال د پولیو یا ګوزن لومړۍ مثبته پیښه د تېر می میاشتې په 13 د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. دوه ورځې وروسته بیا دویمه مثبته پیښه د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په ثبت ورسېده. د یاد وایروس دریمه پیښه اونۍ وروسته د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې، وروستۍ څلورمه پیښه د جون په اوله د پنجشنبې په ورځ په بهسود ولسوالۍ کې ثبت شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د معلوماتو له مخې تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د پولیو 6 مثبتې پیښې وې.
خطر پر دې سو چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو د څلورمې د پیښې د ثبت په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. یوې افغان میرمنې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې افغانو کډوالو ماشومانو ته خونځې جوړ کړی دی. فرشته هاشمي چې خپل هم په کډوالۍ کې رالویه شوې ده، وایي موخې له دې کاره ده چې دغه ماشومان له زده کړو پاتې نه شي. افغان کډوال ماشومان هم د دغې ښوونځي په جوړېدو خوښ دي. فرشته له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او زده کړې اجازه ورکړي. دا راپور درته خبرو، خو باید یادونه وکړم چې د دې راپور تر خپرېدو وروسته ستاسو پیغامونه خپریږي او تر هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو. له تاسو غوښتنه کوم چې ازادي راډیو سره پات شي او دغه پروګرامونه سره واوري.
فرشته هاشمی په پاکستان کې هغه افغان کډواله چې تازه د آفتاب په نوم افغان کډوالو ماشومانو ته یو ښوونځی جوړ کړی دی. فرشته چې خپل هم په کډوالۍ کې رالوی شوی وایي زده کړې د ټولو لپاره اړینې دي او دا کار یې ځکه وکړ چې افغان کډوال ماشومان له زده کړو پاتې نه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ساختنه مکتب
د آفتاب ښوونځي جوړول ډېر عمده دلایل ترشا درلودل. زه خپله یوه کډواله ماشوم وم، په کډوالۍ کې رالوی شوی یم. دویم دا چې علم زده دا ژوند یوه ډېره عمده او اړینه برخه ده. درېیم دا چې د همدغې ښوونځي له لارې موږ وکولی شو خپلو خلکو او ماشومانو ته په دې کډوالۍ کې د خدمت چوکه وګرځو.
افغان ښوونځی دا مهال 250 نجونې او هلکان زده کوونکي لري چې د 15 رضاکار استادانو لخوا تر اتم ټولګي پورې د افغانستان نصاب ورته تدریسیږي. خدیجه نورزاده د دغه ښوونځي یوه ښوونکې ده. د ازادي راډیو ته وویل که د دوی لاسنیوی وشي ټولګی به زیات او ډیر زده کوونکي جذب کړي.
په زحمت خدمه کښې عمومي جزیره درم کې مکتب به خیر باش کوتر شوه و همکاري دوستا او برادرای دیګه کړي.
موږ خپل زحمت به سهیله لرو دا یو ډیر ښه ښوونځی شي. هغه ورونه چې عاطفي زړونه لري مرسته دې وکړي، سوله ښه ښوونځی شي او لا ډیر ښوونځي ولرو. مراجعین ډیر وي، ټول اړتیا لري. باور وکړي همدغه سیمه چې موږ ته نږدې ده، د دې لپاره چې پیسې یې نه درلودلې چې پاکستاني ښوونځی کې نوملیکنه وکړي، ټول همدې ښوونځي ته نږدې راغلي چې دا ډیر د خوښۍ ځای دی.
کوثر بیا یوه افغانه کډواله ماشومه ده چې تازه دغه ښوونځي کې نوملیکنه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ډېره خوشحاله یم چې نن وروسته له دوو کالو موږ ته د زده کړو زمینه مساعده شوه. مننه کوم د آفتاب له ښوونځي څخه چې د خلکو سره همغږي دي. دوی خپلو خلکو سره مینه لري او زه ډېره خوشحاله یم چې نجونې او هلکان کولی شي د ښوونځي ته لاړ
شي. دا ښوونځی په داسې حال کې په کډوالۍ کې افغان کډوالو ماشومانو لپاره جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله زرګونه افغان کورنۍ د خپلو لونو د زده کړو په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران ته کډه شوي دي. فرشته هاشمي د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړي.
تقاضای ما از جامعه جهانی
زما غوښتنه له نړیوالې
ټولنې څخه دا ده چې د زده کړو او پوهې څخه ملاتړ وکړي او په افغانستان کې ښځینه ته پاملرنه وکړي او د طالبانو له حکومت وغواړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي څو هغه استعدادونه چې ښځې لري ځای نشي.
په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ د دوی په منځنۍ او لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه د پراخو غبرګونونو سره سره تر اوسه د طالبان حکومت خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
ما پیغام دا دی چې د هلمند ملت کجکی ولسوالۍ کې شبکو ډیر کار ډیر دی. موږ دا غوښتنه طالبان حکومت څخه چې دلته روشن شبکه فعاله کړي، مصرف یې هم لږ دی، ښه کار به هم کوي، پر دنو شبکو به هم کار لږ سي.
زه د پکتیکا ولایت د وازیخا ولسوالۍ د چتري د کلي علم نمیږمه. نو دا خواهش لرم له طالبانو چې موږ ته دې مرسته راولېږي. بیخی ډیر وخت ووت چې مرسته بنده شوې ده. موږ غریب کاره خلک یو او سهار راوځ مخام روزانه پسې ګرځو، روزانه نه پیدا کیږي.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په دې هیله چې روغ جوړ خوښه او خوشحاله. دغه د ایران مسافر د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او ښځې او ماشومان دي ورسره. دلته په د چا لس ورځې کېږي پراته، د چا پنځلس ورځې کېږي پراته. ډېر بد وضعیت دی چې شی ورته نه رسېږي. په دې سره نورونو کې پراته تاویلي څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وه زمونږ مال چې تاسو سره شریکه کړو، که دغې باندې کوم نظر واچوئ چې مقاماتو سره دغه مشکل شریک کړئ چې د مسافرو وضعیت ډېر بد دی دغلته ایران کې. نه تاویلي همدغسې پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلي دي نه اخلي. بې عزتي درکیه، بد رد درته ویه. نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته. دغلته زمونږ تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک یې تاویلي نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې کوي، کله بله نخره.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچر نام تو ژاپو سباستیان آینه.
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې انځبشتما کلیزه او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزه کې د ډاکټر اکرم ملکزي د هڅو ستاینه هم وشوه. د ښاغلي ملکزي سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوي کتاب په اړه شخېدلې یم.
نو ماته جرمني ګرامر اول وباچولې چې لکه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې په کې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لکه خواږه شوې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمېر فقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګ تر مخ شپږ وچرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبي پر وهلو بندیزونه لګېدلې.
د ورور په واده کې یعنی مفت اجازه نه راو کول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې، د ماما په واده کې. نو دا هم د ښځو یو شوق دی، هم یو اواز دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه. دا شخ د تل لپاره خلی شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه ولمنځل شوه. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو. خو د ټولنې مشرانو ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د روژې او اختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنی شوه. جزئیات له فریدې سیال نه اورو.
دا جرمنی په هرڅ ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې په ورځ د می پښپګوښټمه جوړه شوه. دا غونډې انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویاند عبدالغنی مدقیق د په پیل کې د غونډې اجنډا روښانه کړه.
د کلتوري ودې ټولنې د 15 کلونو فعالیتونو ته ځانګړې شوې او دغه مزل ته به په لنډ ډول تم شو. د پروګرام په دویمه برخه کې د هېواد وتلي علمي او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم بلدزي علمي او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان وو چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودې ټولنه له یو بڼ سره ورته وګڼله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په 2.5 لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډیر بوټی کرلی، د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی. دا بوټی به غوټۍ وسپړي، دا بوټی به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لوی لوی ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې د وطن سره تړلی دي. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانې وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهاند اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو دا هیله وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو څو پنځوس روانه ډېر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي، هغه وخت چې افغانستان کې د کتاب کمی احساس ده، دغه خلا د فرهنګي ټولنې ډکه کړې وه. زه یو همکار په توګه پاتې شوی یم، نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې دې ټولنې سره مالی، مادی، مانوی او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته او دا ټولنې ته دې ځای رسولې ده. مشرتابه ته رهبري شورا ټول ته درناوی قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکان لري، خدای وکړي چې بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بېرته به سره دا لړۍ پیل شي. افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا اساسېږي، لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ دې غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډېرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسې ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسنی وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه او د افغانستان نورې ژبې او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفوي او ودانه معماری او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینی سره ور باندې کار وکړو، تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغانی کلتور او کلتوری میراث نور به شتون ولري او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو میلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې نیک امیدونه او تلیدو.
دا غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو، هغه ته یې لونګۍ ور پر سر کړه. ستایلیکی ورکړ.
دا ستایلیکونه چې یو په پښتو ژبه او بل په جرمنی ژبه باندې ډاکټر سردارانی کی
او د ګلانو ګیډي هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملګزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې له لوري ډالۍ وسپارل شوې. خغلی ملګزی وویل
ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی ده. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خپرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکزی په روسیو کې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه ده.
دا خو د ګرامر کتاب ده، یعنې د جرمني ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خو دې کې پکې، نو دا 860 مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی ده؟
دا خپل په جرمنی کې چاپ شوی دی. دا د خپرندوی د یو اکاډمی اون دی ټولنه ده چې نوم یې د فاین دویچه شپاخه، یعنی د جرمنی ژبې ټولنه، هغوی خپور کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنری چې پخوا په جرمنی کې چاپ شوی و، بیا خلکو دا شکایت درلود چې هغه ډیره ګرانه ده، بیا هم په افغانستان کې چاپ کړه، څرنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پرېوته وي، افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلک څرنګه؟
دا کتاب هم ډېر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډېر لګښت غواړي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ ده 15 یورو. خو لکه نیک مرغه دا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی. د خیریه مؤسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی ده، او دا کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون کې ته رسول شوی ده. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل، ټولو یو سلو 80 محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی ده.
په افغان کډوال په جرمني کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ هغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، هغه اخیستلی شي او کنه د جرمني چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمي په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په صلاح باندې دا چاپ شوی ده. افغانستان کې د خرچون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتون شوی ده. نو د جرمني کې چې د لاسترول لارې ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملکزه، او د کتاب نوم وایي په جرمني باندې وایي چې دویچه شپاخه لایخت گمخت دویچه کراماتیک افغانن، لیابوخ در دویچن کراماتیک افغانن. در اینترنت گواتی به در کتاب ISBN نمره رازی. نو در قطری شهین پکار در لیکوال نوم چه زمان شو، در کتاب نوم چه موال او ISBN. در چه اینترنت که سره واچه یا در کتاب پلورنزی کمچاته یوی اوی بیا در کتاب پا دو دری ورزو که پیدا کویش. یعنی هر کتاب پلورنزی تا چه دغا در شهین ورکی به جرمنی که هر چوکی بیا لاسته راولیش.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کیږي، دا تش د کتاب په بڼه. خو یو څه وایم چې په دې چې هغه د افغاني ټولنې په افغانستان کې چې دا په کابل پوهنتونونو د افغانستان پوهنتون لپاره دا کتاب خپور کړ، نو هغوی یو سی ډي هم ورسره جوړه کړې ده. بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسېدلی، هغوی بیا کوي چې دا سی ډي ورنه کاپي کې واخلي. او ځینې کسان دي چې حتی دغه سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی، هغه کسان ځینې کسان کوي شي چې دا حتی ډاونلوډ کړي. نو دې برخې کې باید ووایم چې دا د کتاب چې ده د فاین دویچه شپاخه د ټولنې دغه ملکیت ده، هغې کاپی رایټ لري. نو دا په عام ډول باندې فعلا د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته، نو دې نه باید اجازه واخیستل شي چې آیا هغه ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او که نه. خو په دوستان یو بل ته چا سره چې دا سیدي وه، یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي یو بل ته. څومره چې اوس ما واورېدل، ډېر کسان سره په پی ډي ایف ډول باندې دا کتاب اوسته او یو بل ته لیږي.
ډاکټر صاحب په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړی دی چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په تاسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پرې لیکل شوي یا ګرامر دی د نورو. نو ما خو داسې کړی دی چې زه جرمني ګرامر مې په دې زده و، نو ما د جرمني ګرامر نه اول پلټنه کړې ده چې پښتو کې انډول به څه شی وي. نو ما یې د پښتو انډول لټولی دی، بیا اول د پښتو انډول نه بیا په قراره کراره بېرته راغلی یم جرمني ګرامر جرمني ژبې ته. نو په دې اساس باندې ما دغه دوه ژبې یو بل سره پرتله کړې دي، بیا هم هغه شی چې په پښتو کې ورته دغه شی وایي په جرمني ژبې کې به ورته دغه شی وایي.
دغه پرتله خو ډېر وخت نیسي، څومره وخت کې تاسو وکولی شول چې د ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کړئ؟
دغه نو ډیره دقیقه پوښتنه ورسره لس کاله مې په دې کې تیر شول.
یعنی په لس کاله کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی. ډاکټر صاحب، ملک صاحب، کوم افغانان چې په جرمني کې دي، خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمني ته کډوال شوي دي، دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمني ژبه سخته ده. تاسو فکر کوي چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمني ژبه خو په رښتیا سخته ده. نو پښتو کې یو متل دی، وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده. نو لار چې سیدا پیدا کړي بیا ورته ختلی شي. نو جرمني ژبه هم داسې ده، دغه سخته ژبه. اول دا چې یو شی چې ډېر کلک وي هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي. نو ما ته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسېږي. نو ما خو تر اوسه چا نه دي اورېدلي چې یار زده مې نه شوه. هر څوک راته وایي چې تا خو دومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوي او خپله کېږي بیا ورته.
له ښاغلي ملک سینا په مننې، اوس په د یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای.
د ځوان کاکړ لیکنه د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي. دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ له لوري خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو، څېړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت کې چې خپله استاد ژوندی و، او د هغې نه وروسته یې بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي او یو شمېر اثار یې هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا د دې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړی و، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت کې د چاپ امکان برابر نه شو، او خدای چې اوس له خیر سره تازه دا له چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او په تیره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږی کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی. یعنې زیاتره دغه مالي لګښتونه یې د دوی په غاړه دي. راټولونه یې د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده، لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم ښاغلي سمیع الله زیار، بابرزی هیوادوست زحمت ویستلې دی.
لې به خبرتیا وروسته د ښاغلي انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ځوان کاکړ لیکنې دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چارې په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړې دي. د شغلې انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړی ده چې د استاد کاکړ د ځوانۍ د وخت لیکنې دي که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې یې پخې نه دي.
اصلي خبره خو دا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیله فارغ شوی و او لومړنۍ وظیفه یې د هغه وخت پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډېر ژر بیا د کابل مجلې چې ډېره اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکړ د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکړ لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغې ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېرې لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي. یعنې هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یوه لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دی او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالۍ پیل کړی ده.
انصر صاحب، د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له وروستي نظر سره بدل شوی دی او کنه؟ د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص نصفي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بے طرف نه وي او دا د مورخ وزی حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له پروپاګان سره تفکیک کی او د سم او ثقه صحیح مواد له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ ولیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په باره کې مواد را پریدي، هغه کې هم داسې نه ده چې ټول به پروپاګان وي او ټول به سم وي.
په دغو خبرو کې انصر صاحب کاکړ صاحب وویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود،
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر یم چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په هنزي کې کابل پوهنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقالې زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقالې هغه وخت کړي دي چې په تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکې ته نه دي تللي. همدلته دی البته لن سفرونه یې کړي دي په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته، خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکړ صاحب د هماغه پیل نه چون د لوستې تاریخ دی د تاریخ په باب نظریاتو ډېر تغییر نه دی کړی. البته یوه خبره پکې ده چې دا نظریات پاخه شوي دي، یعنی دلته په د ځوانۍ د وخت په لیکنو کې به لږ څه چون د پیلامي لیکنې دي دومره به پاخه نه وو لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو نو وروسته چې په تاریخ کې کړې دي نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخې شوې دي، لیکنې هم پخې شوې دي او د څېړنې د نوو اصولو پر رڼا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل چې وروسته بله بڼه خپل کړې ده.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډېر تمرکز په کومو موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي. مثلا د یو شمېر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغوی باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده
مثلا د استاد الفت په کتاب په املا و انشاء پکې لیکنی شوې دي، یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت د اکاډمیک هیئتونه راغلي دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصلې کړې دي، د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي او هغه فیصلې حتی راوړي دي په خپلو دغه لیکنو کې په مقالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړې دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و، د یو ډېر ښه تبصره کړې ده، او یعنې زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دي،
ژباړې ته به راشو. دغه دا د ادبیاتو په برخه کې چې یو څو مثالو ته تاسو اشاره وکړه انځور صاحب، د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده، دا نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده؟ د کتاب
تر ډېره معرفي ده، یعنی د لیکلم دي تقریزه، اگر چې انتقاد هم سره لیکلې ده خو تقریزه یعنی د کتاب معرفي ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوی ده چې دی کې زنی غلطه اشتغال باندې ده، دا تباتی غلطی دي، تباتی غلطی پکې ډیره غشوی دي چې باید نه وي شوی داسې تباتی غلطی، او په دا صحافتو په دغه انتقاد کړی دی. خو خپل په د متن د کتاب په متن کې زیاتره تحقیق باندې لري.
تاسو د غنی خان د پلوشه کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله، په هغه کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړې ده او کنه یوازې لیکلې دي چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مختلف؟
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنې شته، یعنی دغه لیکنه یو څه تشریحي ده د غنی خان د شعرونو په بیلابیلو اړخونو په کتاب سره شته. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنه ده، د دې غنی په لوښو نه ده، بلکې یو څه تفصیلي بحث هم کړی دی. مثلا د شعرونو بیلابیل اړخونه تشریح کړي دي او په تفصیل سره په غږ دلی دی. عنوان مرتبر کړی د غنی په لوشه د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوی ځلان ستوري، ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړله، همدغه د غنی په لوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړلې، سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا، هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و، د زندان د وختونو مجموعه وه، مګر په غنی په لوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو، د پنجرې چغار هم چاپ شو، او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغه نه وروسته لیکلي و، هغه را لیکلي و کابل ته او چاپ شلو، او د دغه چاپ نه وروسته پر دې نو بیا استاد کاکړ ډېره زیاته مفصله هغه کړې ده، تبصره یې کړې ده، او بیلابیل اړخونه د غنی د شاعرۍ، یعنی واضح د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل اړخونه یې ترجمه کړي دي.
انتور سب د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې ژباړو ته وس راشم، څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي؟
د ژباړې په برخه کې بیلابیل لیکنې، هغه وخت کې استاد کاکړ له دې کمره له انګلیسي ژبې سره آشنا و، یعنی کنسول په دوره کې هم آشنا و، نو ځکه زما په نظر ډېرې لیکنې چې کړي هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې، یعنې دا د دغه برخه یم چې ده د ژباړو برخه، هغه هم تر ډېره هغه دا تاریخي ده، یعنې د تاریخ په باب لیکنې پکې راغلي دي. خو د ځینې اجتماعي مسائل هم پکې راغلی دی، مثلا چې کنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټې او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه یو ختیس پو هم دی، کلاوس فردیناند نومیږي، دغه
د افغانستان په اړه ډېری لیکنې کړې دي راغلي دي. دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې دي. دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړې ده او د مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلي ده. یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي. د تولستوی په باب لیکنه شته ده. یا د چوخوف ځینې لیکنې ترجمه کړې دي. د شوروي منابعو نه دغه وخت ترجمه کړې دي.
یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړې دي.
ډېری خو نه، ما دغه صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده یوازې د ویرا په نامه. او ویرا دغه کیسه د ترجمه کړې ده دغه وخت شوروي منابعو نه.
یعنی روسی ژباړل شوی ده دا کیسه؟
طالبان زه فکر کوم چې نه، د روسی نه، ځکه چې استاد کاکر روسی ژبه نه وزده، خو له روسی منابعو کې طالبان چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړي.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو تر څنګ یې ګڼې کیسې لیکلي دي. له یوې خبرتیا وروسته د ځوانې کیسه لیکوالي لیمې ودان کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه دی، عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه.
د یو بل وخت په نوم لنډه کیسه. دا کیسه لیمې ودان لیکلې او آزادی رادیوی مجلې ته په خپل شغ راسته ولیده.
چرګه تر مخ شپږو وچرګوړي ورپسې روان وو. نوی راټو کېدلې شنه چمن کې مخو کې وهلې. د مرغۍ بچي د ونې لایوي څانګې بلې ته ترپ کړل. الوت یې زده کاوه. د سمرګل زوی د ونې څانګې ته ټوپونه ور وهل. لاس یې پرې ولګېد. موسکی شو. شاوخوا یې وکتل. د سمرګل خواته ور منډه کړه. سوي سا یې وویل، ابا ابا، اوس زما لاس د ونې هغې څانګې ته رسېږي. وینې چې څومره لوی شوی یم. چې نور هم لوی شم، له تا سره به په پټي کې کار کوم. بس چې ژر لوی شم. ثمرګل خبرو ته غوږ ونه نیوه، خپل کار بوخت و. ماشوم د کلا خواته منډه کړه. ثمرګل ورپسې وکتل. سوړ اسویلی وایست. له ځانه سره یې وویل، د ماشومتوب څه بېغمه ژوند و، څومره ژر تیر شو، کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه. په لاس کې یې لوښي او دسترخوان و. د ثمرګل خواته ورغله. دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ. سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل. ثمرګل څادر په تور تندي تیر کړ. د لمر وهلي مخ تور دغونه یې لاجوت شول. کېناست. د چای پیاله یې ور پورته کړه. ګلالۍ وویل، کاشکې غوا مو درلودی، اوس به مې د سبو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی و. ثمرګل سوړ اسویلی وایست. ویې ویل، د خدای قهر دی، یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان و. ګلالۍ پاڅېده. د کور په خوا رهي شوه. کس را ورسېد. په لاس کې لور و. ثمرګل ورغږ کړ، سړی مشي معلم صاحب. معلم سلام وکړ. ویې ویل، جوړ اوسې ثمرګل وروره، که دې خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. ثمرګل سر وخوځاوه. ویېریبه معلم صاحب، موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې په ریبلو بوخت شو. ویې ویل، شکر چې پټی خو لرئ، باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه. امسا په لاس کلوپ کلوپ روان و. د زردالیو باغ ته ورسېد. ژر ژر یې سا اخیسته. پر پوله کېناست. معلم غني خواته ور روان شو. تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې. ثمرګل په باغ کې په کار بوخت و. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست. ای هی، ځواني څومره ژر تیره شوه. وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې. اوس ګوره. د ځوانۍ خاطرې ور یادې شوې. له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت و. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو، خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت، کا جانه شکر چې روغ یې.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخه کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو، کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپلو کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د چمبې وهلو او سندرو اورېدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنه کړي. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنه کړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دي ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتمې لکوي چې دریا پراونه واړي، او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه، او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه دا دوی رقص ورته کوه کوروالا یې بوزي بندي کوي تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه، او چې هر چا د بوتې زما سره به معلومات کوي هغه څلوري ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي، خو دغه شیک به راته وایست چې زموږ په ولسوالۍ کې دومره مو ځینې اخیستې دومره مو ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علماو په ذریعه هم خبر ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي، او که چیرې احیانا ورسره مخ سولاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته یې ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي، او دا موټروان بیا چې ښځې نشته ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی حواس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو، دا کا په واده کې د ماما په واده کې، ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ ونه وایي یعنی ښځې زیږول هم ګناه ده. مکتبونه یې بند کړل، حمامونه یې بند کړل، کورسونه یې بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو، نو دا هم د ښځو یو شوق دی.
د کندهار یو بل اوسېدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کېږي چې ښځې پکښې دریې وهي، سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده اوسي، زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هره لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلې دي هغه مو مخته وړې دي، خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي یې. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارایشګا ته ځم، زه فیشن کوم، زه ښه لباس اغوندم، زه د ورور واده لمانځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. دغه راز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوې او زوم لپاره د نکریزو وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ ته نکریزې وړل کېږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کېږي.
د موسیقي ممانعت د ازادي راډیو مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د یوې مشهورې سندرغاړي تینا ترنر په اړه د راک موسیقي د دې ملکې شخص د تل لپاره غلی شو. کندوالو نه بهر له هغه کندوالی د باندې دا پلا نشي تیر وتلای. دا د تینا ترنر مشهور سندره ده. نوم یې د مشبل اتل تزررت نه لرو. دا سندره پاتې شو او پاتې ووی، خو په خپل په امریکا کې زیږیدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهور و، د می په سلر وشتمه په خپل پلرنی هیواد سویس کې مړه شو. ترنر د یو بزګر په کور کې وزیږیده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوې مشهوره شوې و، دا د موسیقي له کاروان سره مل شو. د دې شهرت په اتیا مل لسیزه کې اوج ته ورسید. دی له خپل اتو لویو جایزو څخه شپږ په همدې اتیا مل لسیزه کې ترلاسه کړې. دا دومره مشهوره شوه چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آستن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لس خپور کړ، ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې سندرو 1.3 میلیون البومونه تر دې دمه پلورل شوي دي. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته وه او مغزي سکته یې وکړه. د مرګ په اړه دې په خپلې مشهورې سندرې مشبل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړي. څه وکړو له ژوند سره؟ موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو؟ زموږ کیسه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.